سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي تاسو ازادي راډیو ته پکې مخ تر دی چې خبرونه تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې پروان شپارس ورځنی کمپاین کې د پان خو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د خو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی. افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د شپارس ورځنی کمپاین پر مهال د افغان خو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر خو د خوندیتوب، کرامت او برابرۍ مستحق ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپارس ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. په افغانستان کې له تیرو څه باندې درې کلو راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي دي. په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون ادارت کړه. سفارت روس له دې چې د پاکستان د کورنۍ چار وزیر محسن نقوي او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو په مظاهرو کې افغانان هم برخه لرله او دوی لږ تر لږه ودېرش افغانان نیولي دي. پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د ځورولو لپاره پلمه کېدای شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو کډوالو پر وړاندې د بې باورۍ د فضا له رامنځته کولو دې ډډه وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د اټکل مخې نن یکشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واوري، باران او سیلابونو اټکل شوی دی. د وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واوري سختو ورښتونو، تالندې، برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د لوبو لډګر بیا تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو پاسې جام سیالیو کې نن سریلانکا د افغانستان لوبډلې ته په 111 ماتو منډو ماته ورکړه. د دې سیالۍ په چا سریلانکا ګټلې وو. لومړی یې غوره وبله چې توپونه یا بیټنګ وکړي. د سریلانکا لوبډلې د بولو بغاړو له سوځېدو او د ټاکل شوي 500 په پای کې 243 منډې وکړي. د سریلانکا لپاره د شاروجان شامو کاناتن سلیزه وکړه. د افغانستان په بالران یا توپ اچونکو کې بیا تر ټولو خلوبه الله محمد غزنفر وکړه. د پلس اورونو کې د سیالي لوبډلې درې لوبغاړو سوځول، خو افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 240 منډو هدف پوره نه کړل شو. په داسې حال کې چې 112 منډې کړې وې، ټول لوبغاړي وسوځېدل. سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشر الاسد اتکا د حلب د سقوط یو اصلي دلیل وبله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شوراوان شان ساوت تیره شپه پیوه بیان کې ویل چې واشنگټن د سوری حالات په دقیق ډول څاري او په تیره ته 30 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماس نیولی دی. په بیان کې وړاندې راغلي پر روسیې او ایران د اسد رژیم پر لپسې تاکیه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه سلی بدو داسې شرایط رامنځته کړل چې دوسنی وضعیت سبب شول. په ځانګړي ډول د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد د رژیم د چپکېدو سقوط. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شوراوین همداراس ټینګار وکړ چې متحده ایالتونه د هیات طاهرم الشام ترهګرې ډلې له خوا ترسره شوي بریدونو سره هیڅ راز اړیکه نه لري. ورسته خبرم دا چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې د بریکس ډلې ودونه د ډالر پر ځای د بل پیسې ترې سوله ته وکړي. د دوی پر سوداګری محصولاتو به د سلسله تعرفې ولګوي. هغه د شنبې په ورځ په خپل خواله رسنیو تروت کې د بریکس ډلې په اړه لیکلي چې د ودونو ته په کار د چیجمنو کړی نه به د بریکس لپاره نوې پیسې راباسي او نو به د امریکا د ځواکمن ډالر د ځای نیولو لپاره د بل پیسې ملاتړ کوي. که داسې ونه کړي نو له سلسله تعرفې سره به مخامخ شي او د امریکا له فوق د بازار سره به خدای پمانی وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایټس نړیوال ورځ ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري. پاکستان کې د افغانانو زورول
مون په کور کې ناست یو چې نا ببره د پاکستان پولیس راغله مونږ افغانان په کورونه کې ونیول.
او روان کال لغمان کې شدید بارانونو ځاني او ملزیانونه رسولې دي.
د سکل په جریان کې ترتیبي باندې میاشتې کېږي. درې زره اته سوه پنځوس کورنۍ زیانمنې شوي دي. سلو جملې 19 تنه شهیدان شوي دي او 20 تنه زخمیانو.
خبرونه کې تر نورو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې افغانستان لپاره د ایران نوی ټاکل شوی سفیر ویلی افغان قانوني کډوال دوی ته د درنوي وړ دی. پیران کې شمیر افغان کډوال وای سره لدی چې قانوني اسناد لري خو بیا هم زورول کیږي او ان لپولې راړول کیږي. علي رضا بیگدلی پرون شنبه په کابل کې د خپل نوی ماموریت په پیلولو سره ویلی قانوني کډوال چې ایران نوی ورزي دوی ته د درنوي وړ دی او هر کله به تری وشي خلق نه قانونه کډوالو غوښتي چې خپل وطن ستنه ول قانوني لارې دی سفر وکړي. نور حال پرپول کې
پاسپورت
ارزش نداره. د ایران د اصفهان اوسیدونکی حفیظ الله نائب و نوموړی زیاتوي چې ډیری افغان کډوال قانوني اسنادو سره سره له پولې اړول کیږي. داسې چې په خبره ښځې ایران کې پاتې سوي خو نارینه او ماشومان یې شړل سوي دي.
میگیرن مثلا مردشه رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه،
دوی خلق داسی نیسی مثلا کراری ننیسی یا رد مرزوی میرمن دل تپاتی کی گی چه ماشومان رد مرزوی کورنه دل تپاتی کی گی دا ماشومان چه افغانستان تزی حال تا بی سرپرست تپاتی شی.
پا تهران که میشت افغان کدوال قدرت بیک هم ایران که دا افغان کدوالو دا زورولو پر آزادی رادیو تا بویل
در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قلم بر می داریم
مونگ ده ایران په هر کوسه و واټ کې د ایرانی وګړو لخوا د افغانانو په نوم په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي. د ایران له چارواکو مغوښتنه دا ده چې مونږ دلته د خپل ځان کورنۍ او ناموس څخه خطرونو او یوې مړې ډوډۍ پیدا کول لامل راغلی یو مونږ دې درک کړي او دې ډول زورونو مخه دی ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د ایران نوی ګمارل سوی سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دي. د ایرنا خبري آژانس د راپور پر بنسټ علي رضا بیگدلی پرون شنبه د نومبر په 13 کابل ته د سفر پر مهال په یو خبري ناسته کې ویلي قانوني کډوال چې ایران ته ورځي دوی ته د درناوي وړ دي او هر کله به ترې وسي خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. خو دغه ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساتلو لپاره ایران ته د افغانانو تګ راتګ په قانوني توګه تنظیم کړي. ایرینا ایرانی خبري آژانس دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی په حواله راپور ورکړی چې نوموړي په مازندران کې خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوالو سازمانونو له لوري له ایران سره د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د مرستو د کموالي لامل نور دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو واسنه لري. مومنی ویلي چې باید د کار د صاحبانو لخوا د کارکونکو د نیولو په برخه کې قوانین په سمه توګه پلي سي چې په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم سوای دی. د دغه ایراني چارواکي په خبره دا مهال په ایران کې 6 میلیونه بهرني وګړي سته چې په دې کې یو شمېر یې د پټکو ناقانونه دي. ایراني چارواکو تل د بهرنیو وګړو یا اتباع کلمه افغان کډوالو ته کارولي. تازه تلونیو خصوصي رسنۍ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په تیرو دوو کلونو کې 13,000 بی سرپرست ماشومان افغانستان ته راشړلي او د کورنۍ غړي یې په ایران کې پاتې سوي دي. د دغه ریاست مشر میرزا محمد منصور ویلي دا ماشومان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دوی خپلو خپلوانو ته ورسپارلي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بې نظمه بهیر او ګډوډیو د ادا او پدرس کې آن د حلوش په نوم ایران کې د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې ایرانی ځواکونو د رسول حسن زی په نوم یو بلوچ وګړای چې ایرانی تذکره لري او د دغه هیواد د زاهدانو اوسیدونکو او تیر میاست افغانستان ته شړلای دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې هر ورځ له 0 تر 2,000 افغانان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي چې د رایستل سویو په خبره د راشړل کېدو په ترڅ کې د ایرانی ځواکونو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن یک شنبه د دسمبر لمړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. دا ورځ د ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو په هدف نومول شوې. خو د افغانستان په شان ټولنه کې د ناروغۍ چې د بیلابیلو لارو د انتقال امکان شته یو ننګ ګڼل کیږي. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په ټولنه کې دا ناروغۍ یو نن ګڼل کیږي او خلک یې په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د د ناخوندي جنسي اړیکو لرل د اچ آی وی په ویروس سخته کېدو یو مهم لامل دی. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه کوي. یو انسان وروسته له هغې ایډز کېږي چې د اچ آی وی ویروس چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقالیږي، د هغه د بدن معافیتي سیستم سخت زیانمن کړی وي. ډیر ځله په وخت تشخیص او اغیزمنې درملنې سره په اچ آی وی اخته کس کولی شي د ویروس د پیاوړي کېدو او په ایډز سخته کېدو مخه ونیسي او اوږد ژوند وکړي. خو اچ آی وی یوازې د ناخوندي جنسي اړیکو له طریقه نه انتقالیږي او ډیری نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي. د هغه کارول شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د وسایلو کارول چې له وړاندې په اچ آی وی ویروس اخته انسان ترې کار اخیستی وي، د اخته کس لخوا روغ ته د وینې ورکول او د اچ آی وی شوې مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول د دې ویروس د لیږد نور لاملونه بلل کیږي. دا ورځ د ایدز ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره نومول شوې، خو په افغانستان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې نه پاملرنه د دې لامل شوې چې خلک په دې اړه لږ معلومات ولري. یو شمیر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وي، په اچ آی وی ویروس اخته کسان له دې ویرې چې نور خلک پرې خبر نشي له درملنې لاس اخلي. یوه له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې عامه یې د غاښونو تر درملنې وروسته په دې ویروس اخته شوه.
له ټولو یې پټوله، ځکه ټول پوهیږي چې د دې ناروغۍ نوم باد دی، که څوک یې ولري هم چاته نه وایي. له همدې امله دې په پټه خپله درملنه کوله، خو ډېره یې کمزوري کړې وه. وضعیت یې خراب سو او د همدې ناروغۍ له امله مړه سوه.
وضعش خراب شد به خاطر از این مرض هم از دنیا رفت.
یوه بله میرمن چې د کورنیو ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ کې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې خاوند یې چې روغ دی د استعمال شوي سرنج له کارولو وروسته په دې ویروس اخته شوی. دا میرمن وایي د اقتصادي ستونزو او له دې امله چې خلک د هغه له ناروغۍ خبر نه شي، خاوند یې له درملنې ډډه کړې. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د اچ آی وی ویروس په اړه د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه نه شي، دا به په افغانستان کې ډېرې وژونکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړه
دا چې افغانستان یو سنتي او یو کلتوري ټولنه ده، نو خلک ډیری وخت له دغه مسایلو سره د ټولنیز چلند لپاره په بیلابیل توګه باندې برخوردونه کوي، ان خپل ځان د مرګ کومې ته ورکوي، خو د ټولنیز برخورد د ویرې له امله یا د هغې درملنه نه کوي او یا هم د هغې په خاطر باندې توجه نه کوي، جدي نه ګڼي. تونځه هم دا ده چې ټولنه کې پوهاوی نشته. ده د ټولنیز عامه پوهاوی تر ټولو لومړی مسؤلیت د اړوندو رسمي مسؤلینو رسمي چارواکو ده. د دې ترڅنګ مدني فعالین، ټولنیز فعالین، رسنۍ، ملا امامان، فرهنګي ټولنې او بیلابیل قشرونه په دې برخه کې مسؤلیت لري ترڅو عامه پوهاوی رامنځته شي او خدای مکړه ډېری خطرناکې پایلې ونه لرو.
په اچ آی وی ویروس اخته کسانو شمیرو، د دوی د درملنې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پلانونو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په ورته وخت کې د ساري ناروغیو یو شمیر ډاکټران وایي هغه کسان چې په اچ آی وی ویروس اخته دي باید هیڅکله خپله ناروغۍ پټه نه کړي او د درملنې تر څنګ باید نورو ته د دې ویروس د لیږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې ونډه نه ده درلودلې، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوي او ځورول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون په اسلام آباد کې د طالبان حکومت سفارت هم د تحریک انصاف ګوند په وروستیو لورینو کې د افغان کډوالو ګډون رد کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
په اسلام آباد کې میشتي او شمیر افغان کډوال په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفارت له هغه اعلانې په هر کلی سره وایي په داسې حال کې چې تحریک انصاف ګوند د لاریونونو په ګډون یې په پاکستان کې په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې برخه نه ده اخیستې، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له زورونو سره مخ شوي دي. د اسلام آباد د شپږیش نمبر د سیمې یو اوسیدونکي افغان کډوال میرزا محمد ازادي راډیو ته وویل
مونږ په کور کې ناست یو چې ناببره د پاکستان پولیس راغله، مونږ افغانان په کورونو کې ونیول، اکثریت افغانان ونیول او ډیر تی وتښتیدل چې په دې نیولو کې زموږ زمونی ولما او بل د افغانستان سرپرست حکومت نم خوشاله او شدل ته کوم کنسولګری دا دوی چې کوم خبري کړي دوی سره مونږ موافق یو راضی ورنه بالکل مونږ په دغه سي مظاهرو کې ګډون نه کوو ځکه زمونږ په ګټه نه دي.
د اسلام آباد د بارکاو سیمې یو بل افغان کډوال خان ولی چې دا هم په وروستیو ورځو کې د پولیسو لوري نیول شوی او تازه را خوشی شوی ازادي راډیو ته وویل
پولیس راغل موږ څلور کسان یې ونیولو اته چې ویوړو لته بن نورم ډیر افغانان یې راوړو ډیر زت کسان یې راوړو خو بیا اول زه زما پلار راغې تر مې راو یو پاکستانی راو سو ضمانت یې مکو خو د ضمانت د پاسه زما پلار نه پیسې مو واغشتلې او موږ یې را پرې خلو نو موږ په مظاهره کې برخه اخیستل نه ورغی یو نو پکې زموږ څه مطلب و چې موږ ولې مظاهره کې برخه واخلو.
دوی وایي د تحریک انصاف ګوند له لارینونو وروسته پولیس د افغان کډوالو د استوګنو سیمو ته ننوتلي او ډیری افغان کډوالي له خپلو کورونو نیولې دي. دغه افغانان د دوی په ننګه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د دریس هرکلی کوي. وایي د پاکستان حکومت باید بدلیل افغان کډوال ونه زوروي. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د تحریک انصاف ګوند په وروستیو لارینونو کې د افغانانو ګډون رد کړو. د سفارت په ایکسپانه په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلی چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمي پیښو کې ګل نه دي او د پاکستاني چارواکو سرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنې لامل شوې دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وزورول شي او له ناوړه چلند سره به مخامخ شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې د تحریک انصاف ګوند له لارینونو وروسته له یو شمېر سیمو افغان کډوال نیول شوي چې په هیڅ ډول لارینونو کې برخه نه واخیستې. د دې شورا سرپرست میوند علمی ازادي راډیو ته وویل
د سفارت د کور ودا من دلته افغانان بيخي به سرپرست دي بيخي څوک پختنه نه کوي بل لارینونو نه تقریبا د 2017 د ملټي ګارډن د زمون په کې ژوند کوو تقریبا 15-30 نفر پورې به دوی بولی پر حدود د لاس 15 تر شلو پورې ولا 30 نفر مون تر نه راخوسه کړل او تقریبا شل نفر یا 15 نفر اوس مر سره بنديان دي او حتی جام دقیق نه معلوم چې ته بولی دي.
تیرونه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی زندانی صدر اعظم عمران خان زورګونه پلویان او د نوموړي د راخوشګیدو په هدف پراخه لارینو نو وکړل چې په تاوتریخوالي ووختل. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویان لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهره وروسته پاکستانی چارواکو ویل چې په مظاهره کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیرونه رسنیو ته وویل لنیول شوی او شاوخوا زر کسانو څخه شپږ نوي افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی ممتاز زهرا بلوچ ویلی په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بډیر ژر د کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تیر چهارشنبه ویل افغان وګړو ته د روان میلادي کال د دسمبر 13 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنکړل شي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټه د بیاسنا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شو. تر اوسه په سلګونو زر افغانان له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو د څارډلې راپور ورکړی چې د تحریر الشام وسلوال د دغه هیواد په شمال کې د هما ولایت ځینو کلیو او خارګوډو ته ننوتې دي. د دې څارونکې ډلې چې په لندن کې میشته ده د دې راپور له مخې د شمې تر ماښام پورې لږ تر لږه ګڼ کلي او خارګي د یاغیانو لاس ته لوېدلې دي.
په وروستیو دوو ورځو کې زرګونو سوري یاغیانو د حلب ښار زیاتره برخې ونیولې او د دې ښار هوایي ډګر یې تر خپل کنټرول لاندې راوستي. د یاغیانو چې د بشار اسد د رژیم مخالف دي خپل بریدونه گاونډي ولایتونو ته هم غځولې دي. د راپورونو له مخې د دوی بریدونه ډیر چټک او ناڅاپي وو او د بشار اسد د پوز ورتیاي تر پښتنې لاندې راوستل. د بریدونه په داسې وخت کې شوې چې د اسد متحدان لکه روسیا او ایران په خپل نورو جګړو کې شکل دي. د ناڅاپي برید په سوریه کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ګواښ رامنځته کړی دی. هغه جګړه چې څو کاله په ولاړ حالت کې پاتې شوې وه. په وروستیو تحولاتو کې د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ورکړی چې یاغیان د هما شار شمالي سندو ته رسیدلي او د سوریې د پوز واکونه د شهر په شاوخوا کې ځای پر ځای شوې دي. په همدې وخت کې سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد د رژیم تکیه د حلب د سقوط یو اصلي دلیل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی شان ساوت د شنبه په شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگتن د سوریې حالات په ځیر ساري او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولې دي. په دې بیان کې راغلي پر روسیا او ایران د اسد رژیم پر لپسې اتکا او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېده داسې شرایط را مستقل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په تیره بیا د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد رژیم د جبهو د سقوط د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه له دې بریدونو سره چې د هیئت تحریر الشام ترهګري ډلې له خوا شوي هیڅ ډول ارتباط نه لري. امریکا له 2013 میلادي کال راهیسې تحریر الشام ډله د ترهګر سازمان په توګه پیژني او د نړۍ ډیری هیوادونه هم دغه ډله ترهګر بولي. په تیرو دوو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت څو چارواکو لکه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او په دمشق کې د ایران سفیر حسین اکبری د سوریې په بریدونو کې د یاغیانو فعالیتونه په امریکا او اسرائیل پورې تړلې بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې نن یک شنبه د مشق ته روان دی خبریالانو ته وویل چې دوی په ټینګه د سوریې د پوځ او حکومت ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا شاغلی عراقچی به له د مشق څخه وروسته انقره ته سفر وکوي او له ترک چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به د خپل سفر بل پړاو پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین مې دروان کال په تومیاشت کې د شدیدو بارانونو سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو په وجه نږدې 4000 کورنۍ زیانمن شوي، 8000 جریبه کرنیز ځمکه، سړکونه، باغونه او نور حیاتي زیربناوې تخریب شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لغمان کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي د روان المریز کال پیل څخه تر اوسه شدیدو بارانونو، توپانونو، سیلابونو او دې پورې اړوندو نورو طبي افتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د دغه ادارې سرپرست رئیس انجینر عبیدالله لکوزی وایي
د سکال په جریان کې ترقیبي باندې میاشتې تیریږي، 3500 کورنۍ زیانمن شوي دي، جملے نونستان شهیدان سیوی دی او دیشتان زخمیانو، 325 کورانی پا کلی داول زیان منی سیوی دی او 300 کورانی پا قسمی داول زیان منی سیوی دی، 8000 جریب از راتیز مکلمه ازت لیلی.
دا خاغلی الکوزی پا وینا طولو زیان منو شو کورانی و سرا دا بیڑنی و پیخو پر وران دی د مبارزې ریاست او مرستندوی ادارو کومکونه کړی دي.
تقریبا 3201 کورنۍ ته مرسته د همکار موسسات له خوا شوې ده، 1500 کورنۍ ته د حوادث ریاست له طریقه مرستې رسیدلې دي.
طبي پی خو ځپلې کورنۍ ورسره په شو مرستو خوشاله دي، خو وايي سګنۍ او توپاني بارانونو، غلې او سیلابونو ورته ډیر زیات زیانونه رسوبلي او د بجاړو شو مینو زمکو او زینو رغبل د خلکو لوسه وتلې دي. عبدالغفار او عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ډیر درانه بارانو نو دا رقم باران کوي موږ په ژوند چته لیدلې هم نو مکمل فصلونه تباہ کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي،
خلکو ته کوم زیان نه اړول دي، دا د دیو دو وسه او د توان نه بهر دي.
دوی له مسول چارواکو د زیاتو مرستو او د ورانو شوو زینو رغبل غواړي. په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر بیوی له زرو زیاتو کورنۍ سره به نقدي او د ژمنۍ توکو مرستې وشي او همدا راز به یو شمیر زینو کې د بیا رغونې پروژې هم پلي کړي.
سکال د ژمي راتلو سره ادیا الله سو پیندا بیا کورنۍ ته ژمنۍ مرستې کې هغه کې نقدي او البسې به $200 او تر څنګ به ژمنۍ البسې یو دیوار ان شاء الله د اوس شروع کیږي. د هارون خیر په ځای کې د یالنګارلو سالي څنګه درته کې اوادس وزارت له طریقه د نوري پول بیا ترمن دو تر څنګه استنادي دیوال نه دي او د دولت شاول سالي باندور بازار کې هم یو استنادي دیوال کار جریان لري.
په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسولین په روان کال کې د طبي پیښو لامل د زیانمنو شو شمیر ورسره د شو او کیدون کومرستو اندازه په داسې حال کې اعلانوي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او د هیواد نور ولایتونو کې هم د سږ کال له پیل څخه سیلابونو، ګلۍ او طوفاني بارانونو په سلګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ مالی زیانونه اړولي دي او ډېرې حیاتي زیربناوې هم ویجاړې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او هوا په سړېدو سره هر کال د ګاز نیولو لامل د مرګ ژوبلې زیات راپورونه خبرېږي. یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د ډبرو سکرو، سوځولو او ګازو د کارولو د څرنګوالي په اړه بې احتیاطي او د مپوهاوي نشتون د دې لامل شوی چې په ژمي کې ډېری کورنۍ له دې درکه موسمي یا هم مسموم یا هم مړ شي. نور حال په دې راپور کې
ډیرای افغان کورنۍ د زمي په موسم کې د خپل کورونو ته تودولو لپاره لګاس او د جبرو سکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نو وخت د خلکو د مرکزوبلې ګاز او سکرو نیولو لامل ګرځي. بیوزلي د بې کیفیت سونتوکو کارول او بې احتیاطي د ګازو نیونې او ورته پیښو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکې بانو حیدری وایي ډیرای کورنۍ د بیوزلۍ لامل په زمي کې د خپل ځانونو او کورونو د تودولو لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخې لومړنۍ وسیلو ده د ډبرو سکاره په کیسه زوی او د ګازو د خطرونو په اړه د احتیاط نه کولو لامل مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالایی نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلق دیر لوړ اقتصادی وس نه لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سم توګه نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلق غاز ونیسي او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي. پایت په دې اړه خلکو ته مپوهاوی ورکړل شي.
بلخوا د ګازو د کارونې په اړه د بې احتیاطۍ له امله په رامنځته سویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د دغو سون توکو او ګازو په کارولو کې ډېره پاملرنه وسي. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزی چې د تر زوی په خونه کې د ګازو د خپرېدو له امله په اور لګېدنه کې مړ شوی ازادي راډیو ته وویل
بچ کوکوم همشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود.
زما د تروزوی مخکې په یو شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز وو. کله چې سهار تللی وو او آشپزی یې پیل کړې وه نورو همکارانو یې ګاز خوشی پرېښی وو. کله چې غوښتل ګاز ولګوي یو دم اور لګېږي. لومړی سترګې زیانمنې سوې چې وې نسوای کړی له خونې د باندې راووزي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی وو او جنازه مو یې راوویستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشن بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د سونتوکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډېر خلک په ګاز نیولو کې مړه سول. دای په دې باور دی چې د ګازي بخاري خراب کیفیت په کورنیو کې د ګازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
هر سال از اثر ګاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د ګازو نیولو لامل په اټکلي ډول شاوخوا لس کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیت بخاري واردات د غراز د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو لامل د مړینې کچه لوړیږي او ډیر خلک وسني. هڅه مو وکړه د ګاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوی په اړه د طالبانو د حکومت د مرختي وزارت وایاند شرافت زمان د وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو. نو موږ هیڅ پوښتنه ځواب نه کړی. د غراس د طالبانو د حکومت د نور ماو استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري ګازي بخاري او د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړی. لدی سره یو شمیر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخي وسایلو په ځنګړې توګه د ګازي بخاري او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي ترڅو په خبره د ګاز نیولو لګواخونو مخنیوي وسی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي رادیو ته وویل ګاز نیونې او سکرو نیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسانی که مثلا در خانه سنگ زغال میسوزن،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لومړی ډیر ښه تازه کړي، بیا د په آزاد فضا کې کیږدي چې مونوکساید ګاز چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کیږي باید لری کړل شي.
ډاکټران د غراز د لیمو د اوبو څخل او آزاد فضا ته د غاز نیون کی کس انتقال لومړنۍ مرستو بولی او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې د چې مونوکساید غاز بی بوی بی رنګ او د مشخصو ځنګړتیاو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خبرېدونکو وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولېږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کیږي چې هر کال د زمې په موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د کورنیو د مړینې راپورونه خپرېږي.
هم ورځ خبرونه هم لرو خو خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت مسګر سلور نیمه جې شو سم پام کړی خبرونه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وای پر روان شپږ ورځنی کمپاین کې د افغان خزو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې لیکلي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمولو او نړیوال لمړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنی نه دی. وړاندې راغلي دوی د شپږ ورځنی کمپاین پر مهال د افغان خزو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر خزه د خوندیتوب، کرامات او برابرۍ مستحق ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې ورزش پر اسپرزنی نړیوال کمپاین د دوشنبه پورې سپیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د خزو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. په افغانستان کې لتیرو ته باندې دریو کلون رئیس چې طالبان وخت ورسېدل د کار او زده کړو په ګډون پر خزو ونجونو سخت بندیزونه لګولې دي. په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد پورستوي مظاهرو کې د افغانانو د ګډون ادارت کړ. سفارت ورسره لدی چې د پاکستان د کورنی چارو وزیر محسن نقوی او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله او دوی لږ تر لږه ودې افغانانو ولیدي. پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویل چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه اخیستې او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د زورولو لپاره پلمه کېدای شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د بې باورۍ د فضا له رامنځته کولو دی ډډه وکړي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د آزادۍ ځنګړی ومه ورسره مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږد د ځمکه لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیک پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ کون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرېږي او لداسې میلیارډر سره مهم مخامخ کوم چې لمرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یو ټنګ هم نور کوي، بلکې وصیت لیکل دی چې همدا بچان به ټولي 150 میلیارډ ډالر پیسې په خیریه کارونه باندې لګي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لمړی د ونی د سیاسي پیښو د سرټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو او وخت لوري روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استولې ده او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وکړي، خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپلمنځي فرقې نه ختی. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادله لپاره اوربند لاسلیک کړي، خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورمې جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخته
او فرقوارانې فسادات دې ته ځکه شهید کوي چې اسی د شتګردي کېږي نو خلک کوئی پولیس سکي، د فوج سکي، لیوی سکي، حکومت سکي، خو فرقوارانې فسادات کې بیا دې وي چې دې کې خو زمونږ نه چلیږي.
تو سی وو کې سي په کورمه کې چې شره وونه ایمو خپل پښتونکو، ایمو یې ویشه به خالق، ایمو یې و دین مذهب او قران دی وی کې بلی دی و خدای تعالی تعبیدور بندګون خالق. په خپل منځونو کې څه قتل عام سره روان کړی دی.
ملایان را ووزی، علما را ووزی او د قوم سپینګری را پورته شي، دیتا زمونږه خویندې میندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو.
شیوا دا کار دا زیر ده سنیا بو چې پرده ده حق نه کیږي، هلته بیا ما دنیات دي، یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی. وقت ځکه واخسته چې دا عام تلفات پکې وشول. دویم دا چې د حکومتونو د پوشک نشته چې هغه رنګه فوري رد عمل نو څومره چې پکار وو.
او پر رسنیو له فشارونو د طالبانو منکرېدل، یونما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چاته مصپنه هم نه ده کړې.
دوی خبريالان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړی دي، دوی غوښلي دي دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چي وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبريونکو محتوا د واکمن لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجود دي.
روسي په تیرې وونه کې د طالبانو حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله به ساري علاقه مندي خودلې دا نه واضح ده چې پارلمان ته لتور لیست د طالبانو د استلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخوانی دفاع وزیر او د روسانو د اوسنی ملي امنیت شورا د منشي سرګي شويګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللې څو طالبانو سره پټې او ښکارا هوکړې وکړي. که څنګه د روسي خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لالري خبره ده، خو لتور لیست په وستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه یې لیکلې ده، وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلې شي. کابل ته د سرګي شويګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلي او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین اقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارده فیری کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې انده چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي، لهذا په ښکاره خو د تمنه اختلافات نشي ښولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کېدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوالو قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري. لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هغوی ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي، او هغه سلام چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي، او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه اوسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې پاړې پاکستاني سرچینو ویلي نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازي یوشاو یونګ چې مولوی کبیر ملا امیر خان متقی ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نور طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یوه درسنیو ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پی او نورو ترګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې نئی استازي په دې خانه شوه ده چې د ټي ټي پی په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې عملی د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر پر اړه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپل وګړو د بریدون لامل اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه ډېر اخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ دی دغه غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته په واک کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وسی، لهذا دوی هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري. خو دا په دې معنا نه ده چې دوی طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي، په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډله چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا هم وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بلخوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتنو د فرقې نخټو لامل د درنو نخټو شاهده و چې پکې لکتر لګه سلک ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیعه پښتنو په یو کاروان د ډزو ل بریدنا جوړ شو چې پترچ کې 15 خزي او ماشومان وژل شول او لاتیا او زیات اجوبل شول. په بدل کې شیعه پښتنو د بغن بازار ته اور واچو او ځایی سنیان ادا کوي چې له شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په الیزي، بغن، میستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه 10 کسان په کمبړه او 20 نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک دا هغه څوک چې هغه پاره چنار خالي کول غواړي، د پاره چنار په وسایلو قبضه کول غواړي او دا هغه زیره به کډیو کې نو شیبه سنیولې او سنیبه شیولې چې کم پاتې شي به کډیو کې او چې کم سړی پاره چنار خالي غواړي به خوشاله شي. نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کم خان خوشحالیږي یاره چې په پاره چنار کې شیو سنی فسادات دي. نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په بیای خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یو چې په یون په نوم جاری وي او په څه جاری ده؟ ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چې کم دی زما د اغز یې افریدي ټولو کډو کا او دوی پخپلو کې جنگ کوي. دا د شتګردي او دا فوج دی او زما خل روت
کورم کې د زمکو مسلې شته. زمکو مسلې شته هغه کې چې کله په زمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومي که د شیګانو کمی قبیلی دي یا سنیانو پاری مس کې بیا مشکل جوړیږي. فګور یو خبره کوم چې دا د عامو سنیانو او د عامو شیګانو ترمن بالکل یو مشکل نه، خو د زمکه خبرې دي، اخوانه مسلې دي په قبایلی سیمو کې دا نورو کې مشته خبره کوم کې بیا حساسیت ته چې هلته شی او سنی مسله دی بیا جوړ شي، حالانکه دا څه نه وي. ایو د شیوه دا کار دي دا زیر ده دي سنیان بوچی پر دلتا حق نکیگی، حال تک بیا ما دنیات تی یو وی دا زما دی بلوی دا زما دی. وقتی زکا واقع است چه دا عام تلفات بکوش کن. دویم دا چه د حکومتونو د خوشک نشتا چې هغه رنگي فوري رد عمل له سمره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونو ته راځي چې فوکس اکټ شي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څام د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو، فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپل منځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوز ملامت کړی چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړی تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ لوی پکتیا قومونه ولسونه دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړ کړو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او یوه داسې فی سبیل الله فیصله وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. مونږ لوی پکتیا یک جرګو یې مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شته دي. مونږ به داسې و جرګه جوړ کړو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړ وي. په دې به یو څه مصاری فرسي زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپل لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم، د ټول مصرف د ټولو لګښتونو زموږ زوایا مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده.
پانند امن د پاره راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پریدي، دوی خلک په آرام باندې نه پریدي. نو وسی ورته دغه پیخي وکړي او دا پیخي دغه لړۍ به وکړي کی دا بغزه کی دیو ته چې زر د پای ټکی کی خود شي او دیو ته زر پر زر آماده شو دی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ وکړي نه شي او دی ته د پای ټکی کې ګروپ از هر باندې ملایان راووزی، علما راووزی او د کوم سپینګری راپورته شي د تا زمونږه خويندې مایندې ټولې د تا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړو.
بلخوا که سم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ترامپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپل تګلارې اعلان کړي، خو تر هغه پورې به دوی له طالبانو سره د دوهې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکراتو ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتي شارج دافیره کرن ډیکر وایي د دوهې له هوکړې امنیتي برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسا کېدو یا پای نیټه نه لري او له همدې امله اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبر اعلانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د را روان 2025 کال د جنوري په شلمه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوي پالیسي اعلان شي او په کار هم د چترغي پورې انتظار ورته ویستل شي، خو زیاته کړې ده چې لدې وړاندې د نوي کال رسیدو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یو غونډه جوړ شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي، طالبان په خپل پدی پویږي چې افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او په دې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله ده.
د طالبانو سختي ورځي را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ سوزل په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزل دا سرګندونه کړې و که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دي ستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلیو چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي. طالبانو ته مونږ داسې ځای نه پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وې دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او کوو شلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلیو چې په 3000 عسكر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی دی. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي د 2020 کال اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلف دي چې د راپورونو له خپرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي د 2020 کال د اگست له 15 د روان 2023 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند 130 او د غواخونو او ویرونو 15 پیخي شامل دي.
د یو افغان جرنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبروکړو ارقام او د ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي وسو، په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو، جرنالستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کې دي، په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پی وکړي. نو دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبریدونکو محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. سعید چې د کنټرول ځنې برخې به د خلکو د پاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي به یې دغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بند ځي یا به یې رسنۍ بندېږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کېږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کېږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټېږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو او رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزول دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نور قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي، دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي د دوی د سانسور او مهارورو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده، د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصفانه ګرځول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصول خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې لیوی خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا دغه راپورونو د خبرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
او سم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بل اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکی ټکالی کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 2000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خنده خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمنده پورې یو هم خلاص نه، بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي کې په یو خبره خلاصه کو د جمهوریت د چتاته د وزارت حق درکړ او د نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی. خو په وینا یې اوسنی افغانستان کې نیوکه خو پرېږد چې حتی په ژوندۍ تصویر باندې بندیز ده.
همي بلان گفتنای ما او طنز گفتنای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما څنګه حمایت کنید؟ اگر 10 سال قبل ما کار را میکردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما مرد نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربللي لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ وو. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېر وخته په تعویزګر یا بی باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بېننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. د دې سره څنګه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کیږي، یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړلی او لا هم خوشاله دی. فعلاً ویلي خپل خلک به کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې تویې نه کی. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړچینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د میرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خراب لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه آل راونډر شو او د 19 کلن افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا و چې تیر اونۍ د روانو چمپیونز سیالۍ او ټرافي هم کابل ته راوړل شوې و چې د کرکټ بورډ په نوښت د هر کلي لپاره یې پخوانی مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته ورسول شوي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هر پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو لا بهرنۍ او پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشاره نشي کولای او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي پلاستیک، مصنوعي ویښتان او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 3000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په 3 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له وداسې سخی میلیارډر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارډ ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو ل خپل مرګوسته بچانو ته ل خپل سرمایه نه وټنګام نه ورکي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیارډرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازماني ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولی او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارډ ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده، درې واړه بچیانې یو 1 کلن هورډ، 9 کلن لور سوزی او 8 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5 سلنه سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریور میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارډ ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډرې وره ټرین لیکه بوي، خو د 3 ساعت لپاره یوازې دریو نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې دسمبر کې به درې نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودی عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړي او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې سولري تختې لګولې دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او چپونه خپل اوومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.